افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. و بورو چې د افغانستان جګپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسي جرګې نن استجواب کړی و. دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. په غزه کې د روان شخړې په باب به واورئ چې د اسرائیل دفاع وزیر له حماس سره د اوربند په مخالفت له خپلې دندې استعفا کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکړ او د اسرائیل دفاع وزیر اویکتور لپرمن استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل سي. ولسي جرګې نن طارق شاه بهرامي، ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتي و، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. دغو امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې هم کوي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې دایته امنیتي وضعیت وارزوي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي دي. اعلامې زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه ونیول سول. د اعلامې له مخې په نیول سوي کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې د مرکز ترنکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاستل ویدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړی کریم کریمی نن ازادي رادیو ته ویل چې په نشوتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل هم وشته ده.
تیر شپه دښمن د ټوپیانو په سیمه کې پر درو پوستو باندې هجوم عمله وکړل. هغه پوستو تیر شپه سکوت کړی وو. دښمن راغلی دي، ښایي چې دغه شهیدانو کچه زیاته سي او د زخمیانو کچه زیاته سي.
د روزګان د امیروختیا سرپرست ضیا الرحمن ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای د امنیتي ځواکونو شپږ زخمیان روغتون ته وړل سوي چې یو کس یې د سختو ټپونو له کبله مړ سو او نور کسان تر درملنې لاندې دي. د روزګان والي بیا د پوستو د سقوط او هم د تلفاتو د شمیرې په اړه به خبري وشو ده. د اسرائیل دفاع وزیر اویکتور لیبرمن د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې په غزه کې د فلسطیني ملیشو سره د دوه ورځنۍ جګړې د ختمېدو لپاره یې اوربند منلی دی، له خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړي نن په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته وویل:
ما شکره اتمول افسکات اشت مول
دوی هغه څه چې پرون وسوه د پرون اوربند او ټوله له حماس سره تفاهم ته د رسیدلو پروسه تروریزم ته تسلیمېدل دي. لیبرمن وایي په داسې حال کې چې د دغه هیواد اقتصادي او امنیتي ګټې د اندېښنې وړ دي، باید تر هر څه دمخه د جنوب موضوع حل سوی وای چې اشاره یې د حماس تر واک لاندې غزې ګواښو. نوموړي اعلان وکړ چې د ده ملتپال ګوند اسرائیل بیتنه د بنیامین نتنیاهو له ایتلاف ووځي او په دې سره د اسرائیل صدر اعظم په پارلمان کې له لږ اکثریت سره پرېږدي. وروسته اعلان جو وروسته له هغه پیل سوی چې په غزې کې د اسرائیل د ځانګړو ځواکونو مخفي عملیات د نومبر پر 11 افشا شول. اووه فلسطیني ملیشیا او یو اسرائیلي سرتیری داسې مهال ووژل شول چې فلسطیني ملیشو پر اسرائیل راکټونه وویشتل او هغوی یې په ځوابي بریدونو کې غزه بمبارد کړه. په غزې کې حماس ډلې او نورو فلسطیني ملیشو د نومبر پر 11 اعلان وکړ چې د مصر په منځګړیتوب اوربند منی او که اسرائیل مراد کړي نو دوی به هم د دې اوربند درناوی وکړي. بنیامین نتنیاهو د دغه اوربند د منلو دفاع کړې او وایي فلسطیني ملیشو د اوربند لپاره سوال وکړ. راپورونه وایي دغه اوربند نن تر ډېره مراد شوی و. د امریکا مرستیال ولسمشر پر شمالي کوریا د فشارونو د کمپاین پر مهال د هند له همکاري او ملاتړ ستاینه وکړه. مایک پنس د چهارشنبه په ورځ په سنگاپور کې د روسیې او جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سرمشري په څنډو کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. ښاغلی پنس وویل:
We are grateful for India's strong support of our pressure campaign.
وی موږ پر شمالي کوریا د فشارونو د کمپاین په ترڅ کې د هند له قوي ملاتړ مننه کوو، خو د لانورو لارو چارو د منډولو په تمه یو چې وکولای سو په ګډه کار وکړو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره د بلې لیدنې لپاره کار کوي او موږ هیله لرو چې بل اخر د کوریا ټاپو ته دایمي سوله راولو. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز د هند، جاپان او امریکا ترمنځ روسي او سمندري تمریناتو ته په اشاره ویل چې دا اقدامات هغه دوړخیزي ژمنې منعکسوي چې د ټولې سیمې اوبوته د آزاد لاسرسي د ډاډمنېدو په اړه سوي وي. او د جاپان صدر اعظم وایي په پام کې لري نن د روسیې له ولسمشر سره د سولې تړون په اړه بحث وکړي. شینزو آبه ویلي چې غواړي له ولادیمیر پوتین سره هم د روسیې د سولې تړون او د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر تیره اونۍ ویلي و چې شینزو آبه ورته ویلي توکیو به سمدستي تر هغو له مسکو سره د سولې تړون لاسلیک نه کړي چې لومړی یې خپلې ځمکني لانجې هوارې کړي نه وي. روسیه او جاپان له اولسیزو راهیسې هغه مهال چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې پخواني شوروي اتحاد یو شمېر ټاپوګان واخیستل، د ځمکو په اړه په خپل کې لانجې لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن استجواب کړی و دا ومنل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي.
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست و امکانات موجود نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست.
ورسله هغه چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورسته و کې اول په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت پای ته رسیدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه.
دا د وادت ملي د حکومت لپاره یو ډیر ګواښونکی خبر دی.
د دولت وسلوال مخالفانو د وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره په وروسته کې په یو خبر پاڼه کې ځینې شرایط ایښي دي.
په خوا په نسبت کې یو څه انعطاف د طالبانو په دریځ کې ښکاري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل دفاع وزیر په غزې تړنګ کې له حماس ډلې سره د اوربن په مخالفت له خپلې دندې استعفا وکړه. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن استجواب کړی و دا ومنل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس معصوم ستانکزي پرته د دفاع او کورنیو چارو وزیران د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلي وو. ولسی جرګې د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا د غزني ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وروستیو امنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي چارواکو غوښتل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین نور جزئیات وړاندې کوي.
د امنیتي ځواکونو مسؤلین په هیواد کې د جګړو زیاتېدو ته په کتو وایي د امنیتي ځواکونو امکانات لږ او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو او د دفاع وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د ټولو امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی وای د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري د غور ولایت د چارسدې او د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ او همداشان د کندز، بغلان، جوزجان، زابل، فاریاب او سرپل د ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خاغلی بهرامی وای امنیتي ځواکونه د عملیاتو په ترسره کولو هڅه کوي چې وضعیت عادي شي خو د ده په خبره امکانات لږ دي. صادقانه خبره دا ده چې د هیواد پر وړاندې توطیې ډېرې او ګواښونه ورته زیات دي خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو امکانات د دغو ګواښونو پر وړاندې لږ دي. څه چې موږ یې د امکاناتو په حیث لرو استفاده ترې کوو. خدای شاهد دی چې نه شپه لرو او نه ورځ. ښاغلی بهرامي وایي د مالستان او جاغوري ولسوالیو ته اضافي ځواکونه لیږل شوي او د ملي اردو لوی درستیز جنرال شریف افضلي په غزنی ولایت کې د جګړې لارښوونه کوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د وکیلانو د پښتنو په ځواب کې په دغو سیمو کې د جګړو د سرنګوالي په اړه وویل دغه جګړې په هیڅ وجه قومي رنګ نه لري. ده وویل دا جګړه خدای ناخواسته قومي جګړه نه ده. په هر ځای کې چې ولسی خلک هوسا وسي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د حکومت حضور پکې ثابت پاتې شي او خلک یې په آرامۍ سره ژوند وکړي. هغوی غواړي چې حکومت تر فشار لاندې راولي او خلک د حکومت پر ضد راپاسیږي. د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو ترڅنګ د حکیم شجاعي په شان چې په اورزګان ولایت کې خپل سری وسلوال فعالیتونه لري هم د اندېښنې وړ وبلل. دوی وایي حکیم شجاعي چې له 1391 لمریز کال را پدې خو له افغان امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه لري، خو په سلګونو خپل سری وسلوال ورسره د اورزګان ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیتونه لري. ښاغلی بهرامي او ښاغلی برمک د ولسی جرګې دغه ناسته د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ناامنیو له امله ژر ترک کړه، خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې امنیتي مقامات به د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې برخه واخلي.
و همدل چې د افغانستان جګپوري امنیتي چارواکي د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیران د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله نن ولسی جرګې استجواب کړی و. دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دا ومنله چې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې زیات شوي او د امنیتي ځواکونو امکانات دومره نه دي چې د هغوی د ګواښونو مخه ونیسي. و امردل چې په دې ورستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې ناامنی زیاته شوې ده. د دوړو ولسوالیو ترڅنګ د اورزګان په خاص اورزګان کې هم د پورستیو کې د شخړو راپورونه ورکول کیږي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په مرکز اترینکول کې تېره شپه پر څو ولسوالیو وسلوالو پراخ بریدونه وکړل چې ورسره د څو ولسوالیو د سقوط خبره هم شوې ده. که هم افغان سیمه ایز امنیتي چارواکي په دې اړه څرګندونې په دې وروستیو کې نه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت نور حال اوروي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او په تیرې وونۍ کې طالبانو له افغان حکومت څخه زیات شمیر سیمې لاندې کړې. د دغې شورای وغړي عبدالکریم کریمي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې وسلوالو طالبانو تیره شپه د بریدونو پر مهال درې امنیتي پوستې سکوت کړي چې دوی د پولیسو او یوه د ملي اردو وه. کریمي زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري.
دو اوتو په شاوخوا کې موږ ډیر زیات تلپات لرو، شای دښمن هم لري، خو تیره شپه دښمن د پیانو په سیمه کې پر یو درو پوستو باندې هجوم عمله وکړه. پوستو تیره شپه سکوت کړی و، دښمن راغلی دی، شای چې دا شهیدانو کچه زیاته سی او زخمیانو کچه زیاته سی، خو د دښمن یا د مخالفینو په اړه باندې دغه قدر کې معلومات لرو چې هم دښمن خپل زخمیان یا مړي سره وړي دي، خو د دې څخه هم دوی اراده ټانګونه او څه وسلې پاتې سوي دي.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه د جګړې له ځایه شپږ تنه افغان سرتیري ورته راوړي چې یوه تنه خپل ژوند له لاسه ورکړې او پنځه تنه ټپیان وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان له امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفونو ته ځواب ونه ویلي. د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله صاحب بیا جګړه مني، خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري او نه هم د سکوت څو پوستو.
نو بیا موږ له سره غوښتل د جلسې بعد به موږ د دې جزئیات واخلو، یا به دې ته جواب ووایي یا به موږ به وایي سیده یا داسې کره معلومات جزواره نه سره سره خو څه کوي و هم نه دي راغلي چې دوی ټوله راشي
په سیل کې د 215 متل کلي اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې تېره شپه د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژلي. له دغه کلي اردو څخه ازادي راډیو ته پر استول سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغه عملیات د چوري ولسوالۍ په پوزه او د ترنکوټ ښار په چپخاکا او نچین نومي سیمه کې ترسره کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان نور هم ټپیان سوي او زیات شمیر مهماتي هم له وسلوالو طالبانو څخه ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه اداو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د ولایتي شورا غړي زیاتوي که چیرې مرکزي اداره د اروزګان امنیتي وضعیت تجدیدي پاملرنه ونه کړي نو د اروزګان برخلیک به ناسم وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې وویل چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د امنیتي مسؤلیت راخیستو وروسته د سرتیرو او پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم او جدي ګامونه اوچت کړي. افغان ولسمشر ویلي په تیرو څلورو کلونو کې د جنګ جګړو له امله له 28,000 زیات افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وای ورځ تر بلې د افغان امنیتي سرتیرو د تلفاتو زیاتېدل د افغان ځواکونو په مورال او روحیه ناوړه اغېز کوي او د حکومت د واک ساحه ورسره محدودېږي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه.
ډېر د افسوس او ډېر د خپګان خبر دی. د افغانستان د وسلوال فوج 28,500 نفره چې خالی په څلور کاله کې په شهادت رسیدلی دي. دا د حکومت وعدت ملي د حکومت لپاره یو ډیر ګواښونکی خبر دی او دا د دوی لپاره یو ډیر کمزوری او د دوی د حکومت باندې یو ډیر اغیز کی.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له کابل په امریکا کې د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو پوهنځي مخاطبینو ته په وینا کې ویلي دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 28,509 افغان سرتیري وژل شوي دي. ښاغلي غنی ویلي دي چې په همدې موده کې شاوخوا 50 بهرني سرتیري هم د افغانستان په جګړه کې وژل شوي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د ځواکونو ناسم تجهیز، د دوی ترمنځ ناسم مدیریت، کمزوري رهبری او بیلابیل نور عوامل د افغان سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل جګړه ځکه په افغانستان کې پیچلی او د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي چې د سیمې استخباراتي کړۍ له وسلوالو سره پوځي او بیلابیل نورې مرستې کوي. د افغانستان دفاع وزیر تحریق شاه بهرامي وایي چې د دښمن ګواښونو ته په کتو د افغان وسلوال ځواک امکانات کافي نه دي. ښاغلي بهرامي د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له افغان پوځیانو د وسلوالو مخالفانو تلفات څو چنده زیات دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تهاجمي او تعرضي عملیات زیات کړي دي.
د خطر چې دغه تلفات را کم شي مو خپل تعرضي او تهاجمي عملیات په ټول افغانستان کې د زیاتوالی ورکړی دی. یعنی شپږ دېرش فیصده په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی تر 30% پورې په هغو مواردو کې چې موږ تعرضي او تهاجمي عملیات په دښمن باندې زیات شوي دي د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات کم شوي.
افغان پوځي کارپوهان وایي د دې لپاره چې د جګړې په ډګرونو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر کم سي نړیوال باید افغان ځواکونه ښه تجهیز، هوایي ځواکې پیاوړی او له دوی سره په استخباراتي برخو کې لازمي مرستې وکړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس بیا وایي چې افغان حکومت باید له جګړې سره په خوا کې د سولې لپاره هر اړخیز کار وکړي څو د افغانستان غمیزه د تل لپاره پای ته ورسیږي.
لبل خو د وسلوالو طالبانو لخوا د فعالیتونو له زیاتوالي سره له دې ډلې سره د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د جګړې له مهمو لورو او نورو لوبغاړو سره د خبرو لپاره له څو ورځو راهیسې د سیمې په سفر بوخت دی. لبل خو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره په دې وروستیو کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ځینې نوي شرایط ایښي دي. وسلوالو طالبانو د سولې په خاطر د اعتماد رامنځته کېدو لپاره د بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې او ویلي چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتلو تر څنګ د افغانستان اساسي قانون تعدیل شي. اسمت سروان د طالبانو د غوښتنو په اړه د حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره خبرې کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو دا غوښتنې د دې ډلې له پخوانیو هڅو سره له هغو سره څومره توپیر لري.
کله چې موږ سولې بحث کوو طبعا من یو څه د نظر یا د طرز فکر اختلاف ته چې دولت غواړي چې طالبان سره خبرې ورباندې وکړي. څو موارد چې زه متوجه شوم پخوا په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریځ کې ښکاري. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا چې کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په هکله، د افغانستان د اساسي قانون په هکله باندې، داسې یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوه او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې یعنی په کل کې اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په هغه کې تعدیلات راسي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې ګر د طالبانو د حاکمیت په وخت کې بندیز ده، اما دوی په هغه وخت کې نه ویلی چې موږ د ښځو د تعلیم مخالف یو. اما اوس د ښځو د کار کولو او هغه خدمات ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغو خدماتو یادونه هم سوې ده. زه فکر کوم چې دې برخه کې منطاف لیدل کېږي. او یو موضوع چې ډېره جنجالي وه له پخوا نه او اوس هم جنجالي ده، هغه د طالبانو د دفتر د آدرس مسله ده. طبعا کله چې د سولې خبرې اترې کېږي، طالبان باید یو آدرس ولري، یو مشخص دفتر باید ولري، خو د افغانستان د دولت تاکید ډېر په دې باندې و چې دغه دفتر یوازې او یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د یو آدرس په توګه وکارول شي، نه د طالبانو د اسلامي امارت چې طالبان فکر کوي چې هغه د یو دولت بڼه ورته ورکوي. اوس په کار دا ده چې په دې موضوع باندې بحث وشي او د افغانستان دولت هم تر یو حده پورې انعطاف وښيي.
د طالبانو په غوښتنو کې یو دا ده چې د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره د دوی ټول بندیان خوشي شي. د افغانستان حکومت مخکې هم د طالبانو ډېر بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بندیانو د خلاصون په مقابل کې په خپل دریځ کې ډول تغییر نه دی راوستی. څه فکر کوي چې دا غوښتنه څومره عملي ده؟
زه فکر کوم دوه بحثونه باید سره بیل کړو. یو په خپل سولې ده، یعنی هغه د سولې ماهیت دی او د اختلاف اساسي ټکي دي چې ته بحث ورباندې کېږي. بل د سولې د خبرو اترو له پیل نه مخکې هغه شرایط دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کوي. که چیرې د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي، یو پکې د بندیانو مسله ده، دوی دا مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د سولې په خبرو اترو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی. مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق یې باید تضمین شي، یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي، دوی باید توقیف نه شي، پرته دوی باندې باید عملیات ونه شي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پیل د یو شرط په توګه، خدا به اجرایی ضمانت هم واری. په مقابل کې وسوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کېږي لکه اوربند، مثلا په عین وخت کې چې جنګ رواني او خبرې اترې رواني، دا ډېره معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غو لخوا نه وړاندې شوي دي، لکه څنګه ستاسو په پوښتنه کې یاد کړل، ورسره ومنل شي. خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي، مثلا که چېرې بندیان خوشي کېږي، هغه بندیان بېرته باید د دولت په سود باندې وسله راپورته نه کړي. که دغسې یو شرط د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، طالبان تضمین ورکوي چې بیا داسې نه کېږي، یا د افغانستان دولت هم دغه تضمین ورکوي چې موږ کولی شو د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره ځینې بندیان خوشي کړو. نو زه فکر کوم دا عملي ده.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن چې د طالبانو لخوا د وروستۍ خبرې شوې اعلامیې په اړه چې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ځینې نوي شرایط ایښي وو، په دې اړه خپل نظر سره شریکاوه. وسله والو طالبانو په دغه خبر پاڼه کې د سولې په خاطر د اعتماد رامنځته کېدو لپاره بیا د بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې او ویلي چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتلو تر څنګ د افغانستان اساسي قانون تعدیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورې. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. عبدالله چې نن د ازادۍ د سلبېدو په ځایونو کې د قانون او عدالت د ټینګښت ملي کنفرانس ته څرګندونې کولې، وویل چې په دې برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې پر کارونو سترګې نشي پټېدی، خو د بشر د حقونو یو شمېر څارونکي بیا د اجرایی رئیس دا ډول څرګندونې له واقعیته لرې بولي. وایي قانون لا هم د زور واکو په منګولو کې ګیر دی. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان لویه څارنوالۍ د نیکنامۍ په لورې تللې او د حکومت رهبري د قضا په سالم پرمختګ باور لري. عبدالله عبدالله چې په زندانونو او توقیف خونو کې د قانون او عدالت د ټینګښت ملي کانفرنس ته خبرې کولې، وویل دا وخت په هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. کاغلی عبدالله وایي د لوی څارنوالو همکارانو څخه مننه کوو چې ژمنتیا او صداقت سره د قانون حاکمیت ته کار کړی او په دې اداره کې یې بنسټیز بدلونونه راوستلي. اوس د تیر وخت نامناسب وضعیت په پرتله سل په سلو کې بشپړ تغییر راغلی او دا هغه قدمونه دي چې د قانون د حاکمیت لپاره اخیستل شوي او کارونه په یو ښه لوري برابر دي. ښاغلی عبدالله همداشان عدلي، قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې د هغو کسانو حقونو او ژوند ته جدي پاملرنه وکړي چې ازادي یې سلب شوي او عدالت ته په تمه دي. ده وویل زندانونه باید د اصلاح پر ځای بدل شي تر څو ټولنې ته بیرته سالم کسان معرفي کړي. په افغانستان کې د ازادۍ د سلبېدو په ځایونو کې د قانون او عدالت پر تطبیق داسې مهال لوړ پوړي افغان چارواکي په یو ملي کانفرنس کې راټول شوي وو چې له دې وړاندې په افغان زندانونو کې د زندانیانو حقونو ته د نه پاملرنې او آن شکنجې راپورونه ورکړل شوي. خو عبدالله ویل دا لومړی ملي کانفرنس د دې ښکارندوی کوي چې زندانیانو او د ازادۍ د سلبېدو ځایونو ته جدي پاملرنه رامنځته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 22 ولایتونو کې زندانونه شته، خو دوی اتو نورو ته هم اړتیا لري. په 22 یادو زندانونو او محابسو کې د زرګونو زندانیانو ترمنځ 812 مېرمنې او 206 بهرني وګړي هم زندانیان دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د دوی د حقونو د تطبیق په برخه کې اساسي ګامونه اخیستل شوي که څنګه؟ د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت لوړ پوړي چارواکي هغې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول او یا د دغه دوه مهمو ارګانونو زړونه لاسته راوړل دي. دوی به کوشش کوي چې دغه څرګندونې وکړي، خو موږ د دې څرګندونو سره په عملي ډګر کې موږ څه نه وینو چې موږ ورسره هم نظره وشو. ډېره ستونزې موږ لا په خپل ځای باندې ګورو چې هماغه څه پرتې دي.
ښاغلی لال وایي د افغانستان په زندانونو کې لا هم جدي ستونزې شته چې وخت ناوخت یې زندانیانو هم په اړه غبرګون ښودلی او د نه خوړلو اعتصابونه یې کړي دي. د ده په وینا د ازادۍ د سلب دا ځایونه د تربیت، اصلاح، زده کړو او سهولتونو په برخه کې هم له کمبودیو سره مخ دي.
و موردل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د قانون د حاکمیت په برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو هڅې ستایي. دا په داسې حال کې ده چې د سلا په نوم د یو بنسټ وروستۍ موندنې ښیي چې په 5 ولایتونو کې دغه البته ترسره کړې فساد په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل او غیر رسمي محاکمې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزه کې له څو ورځو راهیسې د اسرائیل د پوځ لخوا بریدونه روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر په غزه ترانګ کې له حماس ډلې سره د اوربن په مخالفت له خپلې دندې استعفا کړې ده. نور جزئیات د رضوان مراد پر راپور کوو.
د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن له حماس ډلې سره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت د اوربن موافقه غندلې ده او په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د اسرائیل دفاع وزیر په غزې تراړه کې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ له تازه جګړو وروسته چې و فلسطینیان او یو اسرائیلي عسکر پکې وشل شول استعفا وکړه. د لیبرمن استعفا د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت ته سخت ټکان ورکړی دی او په اسرائیل کې له وخت نه مخکې پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو غږونه پورته کړي دي. اویګدور لیبرمن نن ویل له حماس سره اوربند تروریزم ته د تسلیمېدو په معنا دی. په غزه کې د تاوتریخوالي له تازه څپې وروسته اسرائیل او حماس ډلې د سې شنبې په ورځ د مصر او ملګرو ملتونو په منځګړتوب او نوښت په اوربند موافقه وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر ویلی دی هیله مند دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به له وخت نه مخکې پارلماني انتخاباتو ته نیټه وټاکل شي. د اسرائیل حکومت سیاسي اپوزیشن هم له وخت نه مخکې انتخاباتو لپاره د اویګدور لیبرمن له غوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی. د اسرائیل راتلونکي پارلماني انتخابات د 2019 کال په نومبر میاشت کې پلان شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل د سیدیروت ښار یو شمېر اوسیدونکو چې د حماس ډلې د راکټي بریدونو تر ګواښ لاندې دي د اوربن له اعلان هرکلی کړی دی، خو یو شمېر نورو یې پر حکومت انتقاد کړی دی چې د دوی پر سیمه د حماس د راکټي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په غزې تراړه کې له تېرې مارچ میاشت راهیسې د حماس ډلې د اسرائیل او مصر لخوا د پولو د تړل کېدو په اعتراض کې هر جمعه پراخې مظاهرې تنظیم کړې. د دې مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو فلسطینیانو پکې برخه اخیسته، له اسرائیلي سرتیرو سره اخو ډب نښتې هم وشوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو بیا شاوخوا 170 فلسطینیان ووژل شول.
دا خبري مجله هم دومره وه. بله خبري مجله زما همکاره فرشته نگاه وړاندې